السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مسپخین 2 بجې شوې ده سفی الله ستانګزایم تاسو زمونږه غلا ازادي رادیو اوري په دغه پروګرام کې اوري چې د امریکا د سنا جرګې مخکخ جمهوری غوښتون کې غړي جان مکن ویلي د افغانستان په اړه ډونالد ترامپ د اداري ستراتیژي به کامیاب وي د همداراس په پاکستان کې د حقانی شبکې د پټنځایونو د موجودیت په اړه هم جدي اندېښنه ښودلې ده نور مهم مطالب هم لرو د پروګرام په دوی منیمای کې دوه اونیزې خبرونې تاسو ته لرو لومړی د انصاف فلټه کې او بیا ورک شوی ځان خو تر هر څه مخکې خبرونه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې چې وروسته ملالۍ بشیر وایي اوري په بغداد کې نن په یو موټر بم چاودنه کې شل کسان وژل شوي او اتیا نور ټپیان دي روسي چارواکي وایي د خونړي توپان له کبله په موسکو او شاوخوا سیمو کې د وژل شویو کسانو شمیر 1400 ته زیات شوی دی تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه اکرام الله اکرام وایي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه نیول شوي ایراني پاړه چې له داعش سره په همکارۍ تورن دی پلټنې جریان لري له اداري فساد سره د مبارزې عالي اداره وایي چې د کابینې د ټولو غړیو شتمنۍ او پانګې ثبت کړې دي او د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د خوږیانو ولسوال له یوې انتحاري حملې څخه روغ وتلی دی بشپړ خبرونه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه نیول شوي ایراني پاړه چې له داعش سره په همکارۍ تورن دی پلټنې جریان لري د دغه وزارت سرپرست وایي نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې که تروریست د هر هیواد وي بیا هم تروریست دی
د دغه نیول شوي کس په اړه چې خپل ځان یې ایراني ته به معرفي کړی دی موږ څېړنې پیل کړې دي چې دغه کس په تروریستي ډلو پورې تړاو لري که نه تروریست تروریست دی هغه که د هر هیواد وي
په ورته وخت کې په کابل کې د ایران د سفارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په دې اړه د افغان حکومت د پلټنو له ترسره کېدو وړاندې څه نشي ویلی تېره ورځ د ننګرهار پولیسو د یو ایراني او یو پاکستاني ته به په ګډون د یولسو داعشیانو د نیولو خبر ورکړی دی له اداري فساد سره د مبارزې علي اداره وایي چې د کابینې د ټولو غړو شتمنۍ او پانګې ثبت کړې د دغه ادارې مرستیال امین خورمجي نن په یو خبري ناسته کې وویل چې په دې اړه به د معلوماتو له راټولولو وروسته د هر شخص د پانګې په اړه معلومات خپاره کړي
د ملي یووالي د حکومت د کابینې د غړو شتمنۍ موسل په سلو کې ثبت کړې ده خو د ټولو په اړه څېړنې کوو که د چا د شتمنیو د ثبت په مسله کې ستونزه پیدا شوه موږ به یې اړوند ادارو ته معرفي کړو
او له فساد سره د مبارزې یو شمیر ټولنې انتقاد کوي او وایي چې د مسؤلینو د پانګې او شتمنیو د ثبت مسله په شفاف ډول نشي ترسره کیدی ځکه د دوی په وینا مسؤلین خپل شتمنۍ کمی ثبتوي د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي د خوږیانو ولسوال له یوې انتحاري حملې څخه روغ ووت د ننګرهار ولایتي چارواکو ویلي د خوږیانو ولسوالۍ په سری کلا سیمه کې نن سې شنبه شاوخوا لس نیمې بجې یو انتحاري حمله کوونکي د موټر په وسیله د خوږیانو د ولسوال جزلمی په موټر انتحاري حمله کړې ده د ولایت د ویان اتولا خوږیانی په خبره په دې پیښه کې یوازې حمله کوونکي وژل شوي او بل چاته کوم زیان نه دی اوښتی خو بلخوا د خوږیانو ولسوالۍ د سیمه ییز روغتون یو ډاکټر د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې له ځای څخه ورته پنځه زخمیان ورول شوي چې درې پکې ماشومان دي او د اوروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په چوری ولسوالۍ کې د پولیسو او ملي اردو په خپل منځي شخړه کې دوه پولیس او یو د ملي اردو سرتیری وژل شوي دي د دغه ولایت دولتي شورا مرستیال نور محمد حقمل نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دغه شخړه تیر ورځ ناوخته د موټرو پر تیز چلونې د لفظي شخړې نه وروسته رامنځته شوې ده د په خبره په دغه شخړه کې درې پولیس او دوه د ملي اردو سرتیری ټپیان شوي دي خو په سیمه کې د پیښې یو عیني شاهد د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نښته کې درې ملي پولیس او دوه د ملي اردو سرتیری وژل شوي او درې ملي پولیس او دوه د ملي اردو سرتیری ټپیان شوي دي په ورته وخت کې دغه ولایت امنیتي چارواکي په دې اړه ناخبري ښیي خو وایي چې دوی په دې اړه پلټنې کوي کورني خبرونه پای ته ورسېدل د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي
په بغداد کې نن په یو موټر بم چاودنه کې شل کسان وژل شوي او اتیا نور ټپیان شوي دي اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یادایش د هغې حملې مسؤلیت ومانه چې تېره شپه د عراق په پلازمینه کې دیارلس کسان وژل او څلوېښت نور یې ټپیان کړل یو څو ساعته وروسته په کرخ ولسوالۍ کې یوې بلې چاودنې اووه کسان وژل او اته دیرش یې ټپیان کړل د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی داعش د عراق شیعه اکثریت غیر مسلمانان ګڼي او ډیری وختونه حملې پر کوي مصر له روسیې غوښته چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې په جګړه کې ورسره مرسته وکړي چې په دغه هیواد کې خونړۍ حمله کړې دي. د مصر او روسیې لوړپوړو چارواکو د دوشنبه په ورځ په قاهره کې سره ولیدل. مصر د لیبیا په ختیځ کې د سخت دریځ پر روزنیز مرکزونو هوایي حمله کوي او دا وروسته له هغه چې د تیرې جمعې په ورځ پر عیسوي مذهبو په حمله کې 9 کسان وژل شول. داعش ډلې د دې مسؤلیت منلی دی. د مصر حکومتي ځواکونه په سینا ټاپو ځمکې له داعش جنګیالیو سره لاس او ګریوان دي. دغه ډلې د 2015 کال په ډسمبر میاشت کې د هغې چاودنې مسؤلیت ومانه چې یوه روسي الوتکه یې نسکوره کړه او 240 مسافر یې وژل. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سمی شکري په قاهره کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په ګډه خبرې غونډه کې د دوشنبه په ورځ وویل چې موږ هیله لرو روسیه به تر خپله وسه هڅه وکړي چې له موږ سره په ګډه د تروریزم له منځه وړلو لپاره کار وکړي. روسي چارواکي وایي د خونړۍ توپان له کبله په مسکو او شاوخوا سیمو کې د وژل سوي کسانو شمیر 14 ته لوړ سو. د پلټونکي کمیټې ویاندې سویتلانا پترینکو نن وویل چې دغه توپان په مسکو کې 12 کسان وژلي دي. د مسکو والي اندري ویروبیوف وویل چې د مسکو په شاوخوا سیمه کې د یوه کوچني په ګډون 15 کسان وژل سوي دي. دغه توپان د دوشنبه په ماښام راغلی او په نتیجه کې یې برق قطع سوی دی. ځایي خلکو ته د چارواکو لخوا سم خبرداری نه و ورکړل سوی. د مسکو سیمې د روغتیا ادارې رئیس الکسی خریپون نن وویل چې 168 کسان روغتیایی مرسته غواړي او 108 کسان د توپان له کبله ټپیان سوي دي او د 28 کوچنیانو په ګډون بستر دي. د قرغیزستان په خوانی صدر اعظم ایګور خودینوف د اداري فساد په تور محاکمه کیږي. دا خبره نن د قرغیزستان د لوی څارنوال دفتر وکړه. دغه هیواد د ملي امنیت دولتي کمیټې په یوه جلا اعلامیه کې ویلي چې خودینوف د اقتصاد او سوداګرۍ پر پخواني وزیر عاقل بیک یا پاروف او پر یو شمیر نورو کسانو تور دی چې د 2.9 میلیون ډالرو دولتي بودیجه بې ځایه کارولې چې په 2009 کال کې باید د زراعت په برخه کې پر پروژو مصرف سوی وای. خودینوف او یا پاروف اوس مهال د بیربول په نوم ګوند وکیلان دي او دغه ګوند د واکمن ائتلاف برخه دی. خودینوف له 2009 کال څخه تر 2009 کال پورې د قرغیزستان صدر اعظم و او په 2010 کال کې د پراخو لاریونو په نتیجه کې له دندې ګوښه سو او بیلاروس ته وتښتید. د دغې مودې پر مهال یا پاروف د اقتصاد او سوداګرۍ وزیر و. په واکمن ائتلاف کې دوه نور ګوندونه هم د اداري فساد له تورونو سره مخامخ دي. د سیاسي مخالف ګوند اتاماکین پر مشر عمر تیکی بایف او د ګوند پر نور چارواکو هم په دې وروستیو کې د اداري فساد تورونه لګیدلی دي. او د پاناما په خوانی مستبد ولسمشر مانوئل نوریگا د 83 کلونو په عمر کې د دماغ له عملیاتو وروسته مړ شو. د پاناما ولسمشر جوان واریلا دا اعلان په ټویټر کې د دوشنبه په ماښام وکړ. د نوریگا کورنۍ ته نږدې کسانو د دمړینې تایید کړې ده. دغه سرچینې اجازه نه درلوده چې نوم یې واخیستل سي. د خبرونو پای.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو واوریدل. له هغې مخکې مو هم د افغانستان مهم خبرونه واوریدل. دا دواړه خبرونه د ازادي راډیو په ویب سایټ www.azadiradio.com باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د امریکا سنا جرګې مخکښ غړي سناتور جان مکین چې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس هم دی ویلي په پاکستان کې د حقانی شبکې پټنځایونه لوی ستونزه ده.
The big problem of the Haqqani network having sanctuary in Pakistan, a country with nuclear weapons, is a huge issue.
د تازه د استرالیا له ای بی سی ټلویزیون سره په دې اړه مرکه کړې ده. نایا د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره وی اطلاعاتو ته لاسرسی په برخه کې لا هم ګڼ شمیر افغان خبریالان زیاتې ستونزې لري.
90% خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی په پروسه کې خپل کار ستونزمن ګڼي.
د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت نن د کلیوالي شوراګانو د پراختیا له رئیسانو سره د نږدې 200 میلیون ډالرو په ارزښت تړونونه افغانیو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل.
250 پروژې 1,89,609,350 افغانۍ په ارزښت د زراعت د اوبو د مدیریت په برخه کې د انکشافي شوراګانو سره امضا کړو.
وخت د ماسپخین 2 بجې او 10 دقیقې شوې. راځو لومړی مطلب ته. مخکخ جمهوری غوښتون کې سناتور او د سناده پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکن وی د افغانستان په اړه د ډونالد ترامپ د ادارې ستراتیژي به کامیاب وي. هغه د استرالیا له ای بی سی ټلویزیون سره په دې اړه تازه مرکه کړې ده. سناتور مکن په پاکستان کې د حقانی شبکې د پناځایونو په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د کانګرس د سنا د جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر او مخکخ جمهوری غوښتونکي سناتور جان مکین وی د باور لري چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ امنیتي سلاکاران د افغانستان په اړه داسې ستراتیژي جوړوي چې کامیابۍ ته به ورسیږي. جان مکین له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل ولسمشر ټرمپ په دې برخه کې پر خپلو امنیتي سلاکارانو پوره باور لري.
I believe that this national security team that is around the president
دوی زباور لرم چې د ملي امنیت دا ټیم چې د ولسمشر په شاوخوا کې دی چې په هغه کې جنرال مکماستر، جنرال کیلی او جنرال ماتیس شامل دي داسې ستراتیژي جوړوي چې هدف یې کامیابی ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان او یو شمېر نورو پوځي قومندانانو ولسمشر ټرمپ ته پیشنهاد کړی چې په افغانستان کې د جګړې د پټپولاړ حالت د ماتولو لپاره 2000 نور سرتیري د هیواد ته واستوي. سپینه ماڼۍ وایي افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو مسأله د دې هیواد په باب د نوې ستراتیژۍ په چوکاټ کې څېړل کیږي. سناتور جان مکین د افغانستان په اړه د پخوانی ولسمشر بارک اوباما پر ستراتیژي انتقاد وکړ چې د نوموړي په خبره د بریالیتوب لپاره نه بلکې لماتې څخه د مخنیوي په هدف جوړه شوې و. هغه زیاته کړه چې بارک اوباما په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سرتیرو د زیاتولو خبره کوله له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وستلو اعلانونه هم کول. دې ته په پام سره چې افغان او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې پاکستان پر خپل خوره د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد جدي ګامونه نه اخلي، سناتور مکین وایي دا یو لوی ستونزه ده چې امریکا ورسره مخ ده.
The big problem of the Haqqani network having sanctuary in Pakistan.
دوی لوستون زه حقانی شبکه ده چې په اټومي وسلو لرونکو پاکستان کې خوندې پناځایونه لري. دا یو لوی مسأله ده ځکه تر کومه چې ستاسو دښمن خوندې پټنځایونه ولري ماتول سخت کار ده. د امریکا د جمهوریت غوښتونکو سناتور د افغان ځواکونو د مرګ ژوبل زیاتوالي ته په اشاره ویل موږ په داسې وخت کې له افغانستان څخه سرتیري وستل چې د داسې زیانونو د رامنځته کېدو خطرونه یې لرل.
د جان مکین د وروستیو څرګندونو په اړه مو واورېدل. هغه وویل چې په پاکستان کې د حقانی شبکې پټنځایونه یو لوی ستونزه ده. هغه همدارز د افغانستان په اړه وویل چې د امریکا نوې ستراتیژي د هیواد په اړه به هرومرو کامیاب وي. اوس هم راځو په همدې اړه باندې یو بل موضوع ته. افغان حکومت وایي د تروریزم د له منځه وړلو لپاره اړتیا ده څو د امریکا او نړیوالې ټولنې له لوري په پاکستان فشارونه زیات کړای شي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل دا سرګندونی په پاکستان کې د تروریستانو د پټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره د امریکا د سنا جرګې د یو مخکخ غړي تر غوښتنې وروسته مطرح کړي. د امریکا د کانګرس یو مخکخ غړي ادم کنیزنګر تازه له ولسمشر ډونالد ټرمپ غوښتي چې په پاکستان کې د تروریستانو په پټنځایونو بمباري وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي هم له ډیورنډ فرضي کرښې اخوا د تروریستانو پر ضد اقدامات ستایي او په افغانستان کې د جګړې په کمولو کی اغیزمن بولی. رحمت الله افغان په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي او د کابل په سټوډیو کې ده.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي دا چې له تروریزم سره مبارزه د امریکا او افغان حکومت ګډ هدف دی، نو اړتیا ده چې په پاکستان فشارونه زیات سي څو د تروریزم له ملاتړ څخه لاس واخلي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل دا غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې یو امریکایي سناتور له تروریزم سره د جدي مبارزې په برخه کې په پاکستان کې د تروریستانو په مرکزونو د حملو خبره مطرح کړې ده. حقیقي فیصل د سه شنبې په ورځ په ازادي راډیو ته وویل پاکستان اوس هم له تروریزم ملاتړ کوي او اړتیا ده چې په دغه هیواد کې د تروریزم پر وړاندې جدي اقدامات وسي.
تا زمانی که پناهگاه های امن تروریستان در پاکستان موجود باشه و حکومت پاکستان حامی تروریسم باشه، ما نمیتونیم که در افغانستان و در منطقه به هدف خود که محو تروریسم است برسیم. این ضرورت است که به اینا کار شه و فشارهای امریکا و جامعه جهانی در کل اهمیت بسیار خاص و عمده دارند تا در این بحث ما پیشرفت بیشتر داشته باشیم.
دا سرګندونې وروسته له هغې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د امریکا د کانګرس یو مخکښ غړي ادم کنیزینګر له خپل حکومت غوښتي چې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د مداخلې د مخنیوي لپاره په دغه هیواد باندې د هوایي حملو په ګډون له هر ډول فشار څخه دریغ ونه کړي. نوموړي له ولسمشر ټرمپ غوښتنه کړې چې یو ځل بیا په پاکستان کې هوایي حملې پیل کړي او په دغه هیواد کې هغه سیمې په نښه کړي چې د تروریستانو ځالې پکې دي. په ورته وخت کې د افغانستان مشرانو جرګه د امریکایي سناتور غوښتنه پر ځای بولی او وای کله دغه غوښتنې سره سم امریکا اقدام وکړي په افغانستان کې به جګړې راکمې شي. د دغه جرګې د دفاعي او کورنۍ امنیت کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا کېدلی شي چې د افغانستان پر جنگ باندې ډېر اغېز وکړي او د افغانستان جنگ کمزوری شي او د طالبانو دلته بودباش او د طالبانو فعالیت کم شي او دا د افغانستان لپاره او د افغانستان د حکومت لپاره یو خوشبخته خبر دی او کچیر عملی وسی دا د افغانستان لپاره ډیر په ګټه دی او د پاکستان لپاره به ډیر ځانګړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته مودولاندې ویلي و چې افغانستان له پاکستان سره په یوې اعلان شوې جګړه کې ښکیل ده او روانه جګړه د دواړو حکومتونو ترمنځ جګړه ده. له بل لوري د افغان حکومت اوسنی او پخوانیو چارواکو هم ویلي و چې د تروریزم ځالې لپاره ډیورن کرښې خوا په پاکستان کې دي او له تروریزم نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې په پاکستان فشار راوړي څو د تروریزم له ملاتړ څخه لاس په سر سي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي نادرخان کټوازی وایي چې په افغانستان کې د جګړې یو د دوام یو عامل پاکستان دی.
نو که چیرې دغه ترګر وزانی په نښه کې زه فکر کوم چې پاکستان بیا دې ته مجبوریږي چې هغه طالبان دې ته واسوي چې هغه خبرو ته کښېني او دا به یو مثبت تاثیر.
په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپوه خالد سادات وایي د امریکا او پاکستان اړیکې وروسته له هغې خړې پړې شوې چې د القاعده مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې ووژل سو. د هغه په وینا که امریکا له ډیورن کرښې هاخوا په پاکستان کې د تروریستانو پر وړاندې جدي اقدامات وکړي نو په خبره یې په افغانستان او سیمه کې به جګړه راکمه سي او شته ستونزې به یوې خواته سي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 مندنی چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو یوې موضوع ته چې د خبرلانو د اطلاعاتو ته د لاسرسي په اړه باندې ده. نه یې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره وایي د حکومت له ژمنو سره سره بیا هم افغان خبریالان تر ډیره ځایه اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري او پر وړاندې تاوتریخوالی هم شته. د نایي ادارې په دې اړه یو سروې هم کړې ده. زموږ خبریال خان محمد سیند د موضوع په هکله د نایي د ادارې له اجرایه رئیس مجیب خلوتګر سره مرکه کړې.
خلوتګر صاحب، تاسو اطلاعاتو ته د لاسرسی په حق له یو سروې کړي، دا سروې په کوم ځایونو کې ترسره کړي؟
دا سروې په 14 ولایتونو کې انجام شوی ده، په بدخشان، بغلان، کاپیسا، کابل، پروان، لنګرهار، لغمان، بلخ، سمنګان، قندهار او هرات ولایتونو کې ترسره شوی.
د دې نتیجه څه شوه؟
به هر لس خبریال نه خبریال اطلاعات و تا ده لسرسی پا پروسه که هیتون دلید. دا په دې معنی 90% خبریالان اطلاعات و تا لسرسی پا پروسه که خپل کار ستونزمن گنید.
خلوتګر صاحب، افغان چارواکو خپل ویلی چې دغه قانون، دغه طرحه مقرره چې دوی تصویب کړي باید جدي ونیسي، خبریالانو ته او رسنیو ته اطلاعات پر وخت ورکړي. اوس څه فکر کوئ چې دغه فعالیتونه کمزوري نه دي؟
فکر کوم ځینې مسائل د ملي وحدت په دولت کې ترسره شوي ده. یو مسله دا ده اطلاعاتو ته د لاسرسی قانون توشیح شوی ده. خو ستونزه دا ده چې خبریالان وایي دا یو سمبولي مسائل ترسره شوي ده، خو د حکومت په دننه کې یو اراده نشته به اطلاعاتو ته په لاسرسی کې. زمونږ د سروې پایله همدارنګه داسې ده، خبریالان ویلي دي چې دوی تهدیدي دي کله چې اغه تحقیقی گزارشونه یا رپورتونه چمتو کوي. په دې معنا چې دولت یا حکومت خپله دوی نه غواړي چې د اطلاعاتو اغه آزاد یا مستقل چرخش څه ده، جریان څه ده په افغانستان کې رامنځته.
جناب خلوتګر صاحب، دغه نتیجه به تاسو دولتي مسؤول ادارو ته وسپاري او تاکید به پې وکړي چې په دې سره کې اسانتیاوې برابري کې خبریالانو ته
وړاندیزونه د رسنیو له لارې عام بیان شوي ده. حکومت باید خپل اراده یو ځل بیا د اطلاعاتو د لاسرسی په برخه کې د قوانینو پر بنسټ اعلان وکړي. بله مسله دا ده چې هغه تاوتریخوالی قضایا څه ده د خبریالانو بریالۍ په ساحه کې، هغه قضایا باید د حکومت له لارې وڅېړل سي، خصوصا دغه قضایا چې خشونت یا تاوتریخوالی
خلوتګر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې تاوتریخوالی یا خشونت ته اشاره وکړه. سره له دې چې افغان چارواکي وایي د دې مخه به ونیسي، لیکن تاسو شاهد استئ چې په دې وروستیو کې د ننګرهار ولایت په راډیو ټلویزیون یوه حمله وشوه، ستاسو غبرګون څه دی په دې حصه کې؟
یو دا ده محلي حکومت عد اقل دری ورځ نه مخکې د حملې نه د استخبارات لخوا نه معلومات ترلاسه کړي دي د داعش لخوا نه حمله کیږي، خو متاسفانه دوی هیڅ نو اقدام په دې اړه نه دي کړي. دغه کسان چې شهیدان شوي دي څلور کسان، دوی هغه تیپ رتبه مامورین وو. نو کله چې دولت یا حکومت ادعا کوي چې دوی غواړي د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی متوقف کړي، زه فکر کوم دا یو روښانه نښه ده چې دوی نه غواړي کار وکړي. زموږ غوښتنه همدارنګه دا ده چې دغه مسله د جمهوري ریاست لخوا نه وڅېړل شي، او هغه کسان چې په دغه نیمګړتیا ښکېل دي دوی باید محکمې ته وسپاري.
نایا د آزاد رسنۍ د ملاتړ ادارې د اجرایه رئیس مجیب خلوتګر څرګندونې مو واورېدې چې ویل یې یوه تازه سروې دغه ادارې کړې ده په څو ولایتونو کې له خبریالانو سره خبرې کړې دي. د دوی د خبرو په استناد دا ویل شوي دي چې خبریالان نوي په سلو کې خبریالان اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري، که څه هم افغان حکومت په دې برخه کې واضح قانون جوړ کړی دی، خو بیا هم اطلاعاتو ته لاسرسی محدود دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا د وزیر او یو شمېر کلیوالي پرمختیایي شوراګانو ترمنځ د نږدې 200 میلیون افغانۍ په ارزښت د 250 پروژو تړونونه لاسلیک شول. د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د سه شنبه په ورځ د یادو تړونونو د لاسلیک په غونډه کې ویل دغه پروژې د کرنې او اوبو د مدیریت په برخه کې دي چې په 14 ولایتونو کې پلي کیږي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر وای دغه 250 پروژې د همغږي دفتر ته سرانه لاندې د خلکو په لاس لرنی وانډې اخیستو سره د کابل په ګډون د افغانستان په 14 ولایتونو کې پلي کیږي. نصیر احمد دورانی د سه شنبه په ورځ د پروژو د تړونونو د لاسلیک په غونډه کې وویل چې تر ډیره دغه پروژې د کرنې او د اوبو د مدیریت په برخه کې دي.
نننی پروګرام کې به 250 پروژې د 1,390,000,350 افغانۍ په ارزش د زراعت د اوبو د مدیریت په برخه کې د انکشافي شوراګانو سره امضا کوو.
په هغو ولایتونو کې چې دغه پروژې پکې پلي کیږي لوګر، بغلان، سمنګان، غزنی، پروان، فاریاب، کاپیسا، ننګرهار، غور، پکتیا، کونړ، سرپل، جوزجان، بدخشان او لغمان ولایتونه شامل دي. ښاغلی دورانی زیاتوي په دغه پروژو کې د اوبو سربندونه، استنادي او محافظوي دیوالونه، پلونه، پلچکونه او سړکونه جوړیږي چې د 109,000 کاري ورځو په رامنځته کولو سره به له 355,000 څخه زیات ځایي اوسیدونکي په مستقیم او غیر مستقیم ډول له دغه پروژو څخه ګټه واخلي. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر وایي چې دوی په تیرو دوه کلونو کې د نږدې 4 میلیارد افغانیو په ارزښت په ټول هیواد کې 212 پروژې پلي کړي دي. د کلیوالو پراختیایي شوراګانو استازي وایي چې د دغو پروژو په پلي کېدو سره به یې په سیمه کې یو شمېر پرتی ستونزې راکمې سي. د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ د پرمختیایي شورا استازي بلال ازادۍ راډیو ته وویل
دغه پروژو په جوړېدو سره زموږ په ژوند کې تکاملا توګه په اړتیا سره د مثبت او ښه پرمختګ مخته راسي. دغه پروژه د زموږ ډېر مشکلات د پروژو سره حل کوي.
د ودانیزو چارو کارپوهان که څه هم په کلیوالو او لرو پرتو سیمو کې دا ډول پروژې د متوازن انکشاف لپاره مهمه بولی، خو د پروژو پر شفافیت او په پروژو کې د کاریدونکو موادو په کیفیت ټینګار کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې انجینر سردار ولی ازادۍ راډیو ته وویل چې د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت انجینران دې له پرمختیایي شوراګانو سره کار وکړي څو با کیفیت پروژې پلیسي او د غشان د فساد مخه پکې ونیول سي. د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزیر وای له فساد سره د مبارزې په برخه کې ټینګه اراده لري څو په ټولو پروژو کې شفافیت او د حساب ورکړه تضمین سي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سویدن کې یو شمیر کم عمره افغانان چې د پناه غوښتنې درخواستونه لا نه دي منل شوي په مخدر موادو اخته دي. ځینې سویدني سرچینو ته دغو کسانو ویلي دي چې د پناه غوښتنو لیکونو ته انتظار سخت دی نو په هیروینو اخته شوي. خو په سویدن کې د افغانانو ټولنه وایي ډیری دغه کسان مخکې تر دې چې سویدن ته راشي په هیروینو روږ دي او سخته ستونزه یې جوړه کړې ده. احمد شیبر په دې اړه جزئیات راټول کړي.
د بیر ډبی د المونیم کاغذي ټوټې او د ورسپانو ککړې پاڼې د سویدن د مرکز په شمال کې د اوپسالا شارګوټي د موټرو په یو پارکینګ کې چې افغان پناه غوښتونکو هلته پناه اخیستې ده دلته هلته پراته دي. په سټاکهولم کې د افغانانو د ټولنې رئیس نسیم سحر ازادي راډیو ته د دغو کسانو د وضعیت په اړه وویل.
د اوپسالا مرکز کې د یو پل لاندې هلته ډېر زیات دغه کسان دي چې هم مبتلا دي لکه چې کابل کې داسې پرتو او عمل ته خرید و فروش کوي.
اوپسالا د ساکوهلم شمال ته یو وړوکی ښار دی. په دې ښار کې نږدې زر هغه کډوال ژوند کوي چې عمرونه یې تر 1300 کلونو کم دي. په دوی کې شاوخوا 100 افغانان دي. دوی د پناه غوښتن لیکونه سپارلي دي او انتظار دی چې مهاجر ومنل شي. د مهاجر په توګه د منلو لپاره لږ تر لږه یو کال وخت پکار دی. خو دا افغانان په هیروینو روږدي شوي دي. شپاړس کلن مهدي وایي چې سویډن ته له را رسېدو وروسته په هیروینو اخته شوی دی. دې څرګندوي کله چې موږ څه کوو آرامه کیږو او بیا د هیڅ شي غم را سره نه وي. مهدي سربیره پر دې چې معتاد دی دی په سویډن کې منل شوی دی. دی وایي که حکومت مخکې له مخکې پوه شي چې څوک په مخدر موادو روږدی دی له خپلې خاورې شړي. په سټاکهولم کې د افغانانو د ټولنې مسؤول نسیم سحر وایي په مخدر موادو روږدو کسانو د نورو افغانانو د مهاجرت د دوسیو پر منلو هم منفي اغېز کړی دی.
یو تعداد دغه کسان چې مبتلا دي په هیروینو دوی تجاوز کوي، دوی جنگونه کوي، دوی هغه اعمال کوي چې په سویدن کې حتی بېساره وي او د هغه لپاره هم د سویدن دولت مجبور شوی چې سختګیري زیات ونیسي او په هغه کسان چې واقعا مستحق دي او هغوی باید اقامه واخلي او بېسرنوشته پاتې نیسي په دوی هم تاثیر کړی ده. په تاسف سره
فرانس پریس آژانس د سویډني چارواکو په وینا خبر ورکړی چې په هغو ظلمیو افغانانو کې چې سویډن ته راغلي دي او د پناه درخواستونه یې ورکړي دي په نشه یي موادو روږدېدل عام دي. د سویډن د روغتیایي چارو مسؤلان وایي په مرکز سټاکهولم کې په 2016 میلادي کال کې د لږ تر لږه زرو پناه غوښتونکو درملنه وشوه چې په مخدر موادو اخته و. روغتیایي مسؤلانو دا نه ده څرګنده کړې چې دغه کسان د کومو هیوادو. په اوپسالا کې د ټولنیزو چارو د ریاست مشر هیل دی ویبرګ وایي دا ګرانه ده چې د پناه اخیستو لپاره چې چا درخواست ورکړی وي ډیر انتظار شي. ویبرګ زیاتوي چې ډیر پناه غوښتونکي د خپل تیر ژوند له امله هم یو ډول رواني ستونزې لري. نسیم سحر بیا وایي چې اکثر پناه غوښتونکي معتاد افغانان مخکې تر دې چې سویډن ته راشي په نشه یي موادو روږدي وو.
په 2015 کال کې تقریبا سلیدی زره افغانان چې د اتلس نکد دوی سویدن ترسله او دوی یو تعداد زیاد دی ایران راغلی. زه فکر کوم چې هلته هم دغه مشکلات به موجود و او دا مرض په تاسف سره یو تعداد و سویدن ته هم راوړی دی.
په تیرو دوو کلونو کې سویدن اکثر کم عمر افغانان د کډوالو په توګه منلی دي. روان کال دغه بهیر ورو شوی دی خو بیا هم د سویډن د کډوالو د چارو د ادارې په وینا له څه باندې 1400 درخواستونو څخه 200 رد شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو ځینو اوریدونکو ایس ایم ایسونه را لیږلي دي. له هغې ډلې قاسم ځواک له هلمند لیکلي پاکستان د تروریستانو ځای دی. د خبره پاکستان تروریستان روزي او افغانستان ته د جنګ او انتحاري حملو لپاره دغه کسان راستوي. ډاکټر صادق سمسور لیکلی د وسلواله طالبانو څخه مغوښتنه دا ده چې د روزي په میاشت کې جګړې څخه لاس واخلي. عبدالواحد مدقیق لوګر نه لیکلی دی په خونځیو کې د لوګر په خونځیو کې د کتابونو کمښت ستونزه شته، د پوهنې ریاست جدي توجه غواړو. قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ موږ ته د افغان بیسیم 1313 له لارې خپل لنډ لیکلي پیغامونه په بیلابیلو موضوعګانو راوستوئ. ازادي رادیو تاغه واګیا ساز د رادیو پرلا افغانستان کې په 12 شپږنی مدني چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه په www.azadiradio.com باندې په ژوندۍ بڼه هم واورئ. وخت افغانستان کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. ملالې بشیر ته ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وي.
په شمال ختیځ زون کې د پولیسو د 1315 زون عمومي قومندانۍ چارواکي د کندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې د اوو تنو وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبر ورکوي. افغان حکومت د امریکا د سنا مجلس د جمهور غشتونکو د وغړې د هغه غشتنې په اړه ویلي د په اړه چې ویلي دی باید د پاکستان په خاوره کې د ترهګرو مرکزونه بمبار سي، وایي چې په پاکستان باید فشارونه نور هم زیات سي. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر او د یو شمیر کلیوالو پراختیایي شوراګانو ترمنځ د نږدې 200 میلیون افغانیو په ارزښت د 250 پروژو تړونونه لاسلیک شول. د افغانستان کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د ورزش په برخه کې د هیڅ یو هیواد پر مخ خپلې دروازې نه تړي او غوښتنه یې وکړه چې ورزش باید د سیاستونو قرباني نه سي. په بغداد کې نن په یو موټر بم چاودنه کې شل کسان وژل شوي او اتیا نور ټپیان شوي دي. مصر له روسیې غوښتي چې د اسلامي دولت سختریزې ډلې پر وړاندې په جګړه کې ورسره مرسته وکړي. روسي چارواکي وایي د خونړي توپان له کبله په مسکو او شاوخوا سیمو کې د وژل شویو کسانو شمیر 14 ته لوړ شو. او د پاناما پخوانی مستبد ولسمشر مانویل نوریگا د 83 کلونو په عمر کې د دماغ له عملیاتو وروسته مړ شو.
خبرونه تفصیل په ویب سایت www.azadiradio.com او facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک باندې لیدلای شئ. اوس هم ورزوی اقتصادي خبرونه ته چې مرزی احمد زی جوړ کړی.
د افغانستان بانک مسولین وایي چې د یو شمیر صرافانو د پیسو د لیږد جوازونه لغوه کړي دي. د افغانستان بانک د امریکو مسول ایمالا شور نن ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو د لیږد په برخه کې یو شمیر صرافانو مرکزی بانک ته راپور نه ورکوو او دغه شانې د بانکدارۍ د قانون خلاف کار کوو چې دغه مسلې د هیواد اقتصاد ته زیان رسولی وو. آشور وایي چې دغه پریکړه په هیواد کې د تروریزم د تمویل د مخنیوي په هدف شوې ده.
پریکړه وکړه چې هر هغه عرضه کوونکی د پولي خدماتو چې د مرکزی بانک څخه جواز اخته او راپور نه ورکوي مرکزی بانک ته د معاملاتو په اړه باندې دا ټول جوازونه واخلي چې دقیقا اتیا داسې جوازونه موږ لغوه کړي چې مرکزی بانک د انتقال د پیسو په اړه باندې راپور نه ورکوو.
آشور وایي چې د 2014 میلادي کال لمې میاشتې څخه د 2018 میلادي کال تر همدغې میاشتې پورې په رسمي ډول له بانکونو څخه 322 د پیسو د انتقال معاملې شوې دي. نوموړی وایي چې افغان سوداګرو او پانګوالو د 2,600,000 امریکایي ډالرو په ارزښت بهر ته پیسې لیږلې دي. آشور وایي کچېري سوداګر په رسمي ډول د بانکونو څخه بهر ته پیسې انتقال کړي، دا د افغانستان د اقتصادي پراختیا لامل ګرځي. د مالی وزیر اکلیل حکیمی پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د آسیا د پراختیایي بانک له مشر تام پنیلا سره په کتنه کې په پراختیایي پروژو کې د وخت ضایع کېدو د مخنیوي لپاره د آسیا پراختیایي بانک د طرز العمل په نوي کېدو او د ټاپي پروژې د کار په دوام خبرې وکړې. د مالی وزارت د امریکو رئیس او ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شان په دغه کتنه کې د ریل پټلۍ د پروژې د چارو د ګړندیتو په اړه هم خبرې وشوې. ځای وایي چې په افغانستان کې د دغو پروژو د پراختیا په پایله کې اقتصادي وضعیت پیاوړی کیږي. د اقینې د ریل پټلۍ پرانیستل له چین څخه افغانستان ته د لومړني سوداګریز ریل ګاډي راتګ او د ټاپي پروژې پرانیستل د افغان حکومت له مهمو لاسته راوړنو څخه دي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجی قزاقی وړ 1200 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجی 2250 افغانۍ، د وریز یو درې نیمه بوجی 1300 افغانۍ، شپږ لیتر غوړ 1200 افغانۍ، او د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 15 سلويخت او 1 لیتر ډیزل په 3 سلويخت افغانۍ پلورل کیږي، او همدارس په شزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 15 دیرش پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی 88 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 609 دیرش افغانۍ. د خبرونو پای
اقتصادی خبرونه هم په وبسایت او په فیسبوک پیدا کولای شي. د پاناما په خوانی دیکتاتور مانویل نوریګا د 3 کلنې په عمر مړ شو. نوریګا چې د 1909 کال په دسمبر کې پر پاناما د امریکا د پوځي یرغل په ترڅ کې له قدرت لری کړی شو او د امریکا میامی ته لیږدول شوی و، ولس کال د امریکا په زندان کې تیر کړی. نوریاس نوری په راپور کې د جنرال نوریګا ژوند او فعالیتونو ته کتنه کړې.
د پاناما ولسمشر خوان کارلوس وارلا د پاناما د پخوانی دیکتاتور مانویل نوریګا د مړینې خبر اعلان کړ. وارلا په خپل تویتر پاڼه کې لیکلی چې د نوریګا په مړینې سره د تاریخ یو فصل وتړل شو، خو د ده په وینا د هغه لور او کورنۍ بیا هم د دې مستحق دی چې نوموړی په سوله ییز ډول خاورو ته وسپاري. د رویترز خبري آژانس د راپور له مخې جنرال نوریګا چې د امریکا متحدو ایالتونو ته جاسوسي کوله، وروسته واشنګټن د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن کړ او د 1909 کال په پای کې پر پاناما د پوځي یرغل په ترڅ کې له قدرت لرې کړ او میامی ته یې ولیږدوه. نوریګا 12 کاله د متحدو ایالتونو په زندان کې تیر کړل، وروسته فرانسې ته واستول شو چې هلته پر ده د لګول شوو تورونو په خاطر محاکمه شي. نوموړی چې د 1903 او 1909 کلونو ترمنځ د خپلې واکمنۍ په موده کې د خپلو سیاسي مخالفانو د وژلو په تور په پاناما کې مجرم پیژندل شوی و، د عمر وروستي کلونه یې د دې هیواد په زندان کې تیرول. د رویترز په لیکنه نوریګا ډیر وخت د امریکا د مرکزي استخباراتو له ادارې سره همکاري درلوده او په سیمه کې چې د چپي اړخو وسلوال پاڅونونه اوج ته رسېدلي وو د امریکا لپاره یو ګټور متحد و. مشر جورج بوش چې هغه وخت د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر و پر پاناما پوځي یرغل ته اجازه ورکړه چې په نتیجه کې د نوریګا د پیسو سپینولو او د کوکاینو قاچاق ته د پایټکه کېښودل شو. ویل کېږي چې هغه د مخدره موادو مشهور کولمبیایي قاچاق وړونکي پابلو اسکوبار په څېر سیمه مهم قاچاقونکو سره انکار کاو. نوریګا چې وروستي کلونه په پاناما کې په زندان کې تیرول، تیر جنوري په میاشت کې ورته اجازه ورکړل شو چې له زندان ووزي او پاتې وخت په کور کې په نظر بند کې انتظار کړي. هغه ته دغه اجازه د روغتیايي دلایلو په خاطر ورکړل شوې و چې ډاکټران وکړي شي له مخ څخه د سرطان غوده لري کړي. د مارچ په لومړیو کې عملیات وشول، خو وروسته یې روغتیايي وضعیت بیا خراب شو او د دوهم ځل لپاره عملیات شو چې له هغې رئیس په کوماو.
مننه کوم نوریاس نوریو چې د پاناما پخوانی دیکتاتور مانویل نوریګا د مړینې په اړه باندې جزئیات راټول کړي وو. په همدې سره رسیدو د پروګرام پای شي. بوته اوس دوه اونیزې خبرونې لومړی د انصاف لټه کې او بیا ورک شوي. عزیزان مه هیروئ.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ریته نیمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما دا یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه خبروم. په دې خبرونه کې مو د پروان ولایت د سیاګر د ولسوالۍ د یو خون کې سید طالب ستونزه راخسته ده. دا ازادي راډیو ته تلیفون کړی چې وکاله کیږي چې نیم جریب ځمکه یې یو زورواکي غصب کړی ده. دا وای د وکالو راهیسې حلې ځلې کوي، خو ستونزه یې په ځای پاتې ده. دغه ستونزه مو د پروان ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. په دې خبرونه کې به لومړی د سید طالب او ورپسې د پروان ولایت د چارواکو نظر واورئ. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
ورورستا نوم څه دی؟
زما نوم سید طالب د سید باوزوی.
د کوم ځای خبرې کوي؟
د بالاغر ولسوالی سیاست غربان مراد پروان اوسیدون که یم
ستونزه و مشکل ده سده
زماده اکار نمسای سید نسیم ده سید عبدالازوی یو قطع زمکه حضور نیوله ده
ده زمکه سه وقت نیوله ده
و کاله که گی
ده زمکه اندازه ده سمره ده یعنی سمره زمکه ده
دره منه
په دې وکالو کې تاسو کړی حکومتي ادارو ته د مراجعه کړې کوم اریزه مریضه دې ورکړې
په دغه وکالو د سیا په ورسره سیاست کې دا هغه سره چې موږ یو راس کړی دی په محکمه کې حاضر نه کې
دولتي مقامات ورته جلب لیږي چې راشي او دا موضوع حل او فصل کړي
زموږ د سیا په ورسره کې دا د محکمه کې دا محکمه توجه نه کوي
هغه څوک دی څه کار کوي او چیرې اوسیږي
په کابل کور لري ډېر واسطه زیاد لري ډېر لري
په دې حصه کې ولسوال څه وایي
ولسوالي جلب کړی دی او الوتي قمندان ته حاضر نشي کوي
اوس ستا غوښتنه څه ده ازادي راډیو تا سره څه مرسته وکړي
اوس زما غوښتنه دا ده چې په ولایت کې زما مشکل ورسوي چې زما لانجه حل شي
ته څه کاروبار کوې ورور
زه شیان کوي
په دې څه کې د واسطه کړې سمشران یا مخور خلک دی لیدلې ستا ستونزه به ورسو د پروان ولایت مقاماتو ته به ورسو
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزه مو د پروان د والي له وایاندې اغلی وحیده شاهکار سره شریک کړه وحیده جان شاهکار په پروان ولایت کې د زمکو د غصب مسأله څنګه ده ځکه داسې ویل کیږي چې په دې ولایت کې د زمکو غصب یوه ستونزه ده که دا ووایي چې اوس وضعیت څنګه دی
د زمکو غصب یوه ډېره ستونزه د په پروان کې چې پولیس هم ناتوان په دې کې شوي دي او موږ تل کوشش کړی دی دوته چې دا مشکل حل شي او کله چې د داخلي وزیر پروان ته راغلی و همدغه وخت کې هم د پروان عالی مقام یا والی صاحب هغه ته وویل چې په دې ستونزه کې جدي کوشش وکړي او جدي اقدامات ولري چې ځکه دغه ستونزه یوه غټه مشکل او یوه غټه ستونزه په پروان کې شته
د دې ستونزه په ضد خو به مبارزه شوي آیا په وروستیو کلونو کې د پروان ولایت مقامات توانېدلي چې د ځمکو د غصب مخه ونیسي یا کومه نیول شوې ځمکه بیرته له غاصبینو نه راوګرځي
بله بله لیک لیک ستونزه چې په ابتدایي کې وه هغه ستونزه حل شوې دي خو په هغه بزرګ یا بله غټه مشکله چې شته په هغه کې ډېر وخت نیازي او ډېر تلاشونه نیازي چې مرکزي حکومت موږ سره همکاري وکړي
وحیده جان شاهکار د سیاګرد ولسوالۍ یو ښوونکي ازادي راډیو ته شکایت کړی چې نیم جیریبه ځمکه تقریبا له اووه کالو راهیسې د یو زورمن لخوا غصب شوې ده د دې ستونزې په حلولو کې څه همکاري کولی شئ
زه دې ورور ته وایم چې دا هم هغه ستونزه لري چې نور خلک په پروان کې لري خو دغه ستونزه د ده د سیاګرد ولسوالۍ کې ده خو زه دې ورور ته وایم چې کله چې وایي زما ستونزه دومره غټه نه ده خو په پروان کې راشي موږ به له نږدې څخه خبرې وکړو انشاءالله چې کوشش کوو چې دې مشکل حل شي
دا وایي چې د ده د عریضې په اساس د ځمکې غاصب څو ځلې جلب شوی خو څنګه چې زور او پیسې لري د ولسوالۍ پرې هم زور نه رسیږي
انشاءالله چې حتما دغه د سیمې مشغول او تلاش کوو چې دغه ستونزه حل شي
تاسو څومره کولی شئ چې په دې مسأله کې دخیل شئ او د حل یو لاره ورته ومومئ
پروان ولایت دروازه تل د خلک په مخ کې بازي او دوی کولی شي چې خپل مشکلات او خبرې له موږ سره شریکه کړي او دا ورور هم کولی شي چې د نږدې نه راشي او موږ حتما ورسره ګورو
وحیده جان که دی تاسو ته مراجعه وکړي هغه اسناد به یې وګوري او و به یې څېړئ
هر کله چې وخت ولري موږ په خدمت کې یو
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې مو واورېدل چې یو ښوونکی وایي ځمکه د یو زورواکي لخوا غصب شوې څو کاله په دولتي ادارو کې سرګردانه ګرځېدلې خو نتیجه یې نه ده ورکړې او دا مو هم واورېدل چې د پروان ولایت چارواکو ژمنه وکړه چې دی دې ورته مراجعه وکړي او مسأله به یې وڅېړي او د حل لارې چارې به ورته ولټوي
د انصاف په لټه کې
د درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې موجود وي له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د ورکو عزیزانو په اړه لنی کمرغه دا ونی ډیر داسې پیغامونه لرو چې ځین دوستان پکې پیدا شوی دي او هیله لرو چې دغه کسان ژر تر ژره له خپل کورنۍ او خپلوان سره یو ځای شي. وخت مونږ نیسم د روزګان د گیزاب ولسوالۍ څخه یو دوست پیغام راستولای دی چې په ګټه به وورو.
مرکز سے خبر درست کوم د بدا جڑی سنور کرکو مش په وطن کې وسړی دی د تور کډ په نامه دی غینا وخت یو سوای غینا وخت بل سوای او د شو استاد رقم سړی دی شو په شو کې سړی دی بل نه ریس باندې دا پیغام درم چې در چایي بس ما په شمره دی ماته رنگ راوي.
محترم وروره ستاد کور ودانوي چې مشته مو پیغام پرې شی خو خپل نوم او د ټلیفون شمیره دی نه دی ویله چې دغه کس خپلوان په کوم شمیره تاسو ته زنګ وهي. لا غ شمیره چې مشته دا پیغام را رسیدلې زبې وم 0039 چې دا د افغانستان کور دی و 0 5 5 4 9 0 2 2. بیا مننه کوم یو بل دوست ورزو.
آزاد ارادو ته سلامونه یم دې ما یو زوی په کندهار کې درس پکاله کې چې ورته دا په بلا ورل سیشن با یو سړی لانو کوڅې دا ما خخ کړای دا ما نک نه ور کړای دا یو سړی لمبرم کرا کړ.
ګرن ورور ستا پیغام وورید خپل نوم نه دی ویلی خو تاسو ویلی چې تیرونی د همدې پروګرام لاله یو پیغام خپور سوی چې یو بل دوست ویلی چې یو هلکه امانت خاورو ته سپارلی که مو هدف دا وی مخکې تر دې چې د هغه اوریدونکو شمیره ووایم دا پیغام له ارشیف څخه پیدا کړی دی او دراوروم.
السلام علیکم زحیات لاله زابل ولایت څخه یو پیغام لرم. پس کار تر مخ یو دانه موټر دا څه د دې موټر کندار په لاندې ټکر شوی وو او کاڅه شهیدان وسو کې شپږو کاڅه تذکرې وې ته د شپخاره کې په وخت مروانو د شپږو کاڅه تذکرې وې هغه خپل خپلوان نه ټلیفونان او ته وسو هغه ځای ته پښتنه وسو خلک پیدا سو یو نفر وو دا چې شپږ کلونه الکی وو چې هغه کاڅه سو تذکرې نه درلوده بیا موږ د لیر په زابل ولایت کې په امانت شخص ته قربانی شپږ کار تر مخه نو کولای شي چې له ما څخه معلومات وکړي نو شپږ کار تر مخه بیا موږ پټ کړو په خاورو کې امانت نو هر څوک چې قربانی کې چې داسې یې هغه تذکره خو نه درلوده نو موږ به څنګه معلومات ورکړو. السلام علیکم.
مننه کوم حیات الله وروره خو تاسو خپل شمیره نه دی ویلې زه به ووایم 0039 او یا 0 او یا 2 0 8. شمیره ور بیا ویم 0093 چې د افغانستان کوډ نمبر دی و 0 و 0 2 0 0 0 8. له کندهار څخه چې زموږ هغه مخکینی دوست زنګ وهلی و نو کولی سي چې په دې شمیره اړیکه ونیسي او د خپل زوی په اړه معلومات ترلاسه کړي. ورزو یو بل اوریدونکي ته احسان الله چې وایي دی په خپله دیارلس کاله کېږي چې له خپلې کورنۍ څخه لیرې دی، له پاکستان څخه افغانستان ته د عسکري دپاره راغلی و او اوس خپله کورنۍ نسي پیدا کولی. دی وایي
مننه احسان الله سرباز یم د کونړ ولایت اوسیدونکی. د نن نه دیارلس کاله مخکې راغلی د پاکستان نه دلته عسکري ته. اوس ما کور د هغه ځای نه راوتی دی، ورک شوي دی. د پلار نوم مې دی جمعه ګل، د ورور نوم مې دی نجیب الله، مین الله، صفی الله، اکرام الله. د زوی نوم مې دی سبحان الله، سمیع الله. د نن نه دیارلس کاله مخکې افغانستان ته عسکري ته راغلی یم. اوس مې کور د هغه ځای نه بار شوی دی. هر چا څوک مې دا غږ اوري زما نوم احسان الله دی، په لغمان ولایت په لیواول کې اوسېږم. پوښتنه دې په دې زما شماره وکړي.
ګران وروره ستا پیغام خپور کړ په دې هیله چې ستاسو د کورنۍ غړي هم دې پروګرام ته زنګ وهي او موږ وکولای سو تاسو له خپلې کورنۍ سره یو ځای کړو. او که چیرې هغوی ستا دغه آواز اوري نو د ټلیفون شمیره به دې زه ورته ووایم 0039 د افغانستان کوډ نمبر دی و 5 5 9 و 2 5 5 وه په دې هیله چې تاسو خپل کورنۍ ته ورسیږئ. یو بل دوست ته ورځو چې یو ماشوم یې پیدا کړی دی، د ده پیغام به واورو.
السلام علیکم، زه ذاکر الله را اسمار ولسوالۍ نه خبر کوم. دلته یو وړوکی پیدا شوی، مخکې تلیفونو شنې سترګې دي، سپین غونډه وړوکی دی. چای په دې شمېره جنګ راغی، 0-2-0-5-5-9-9-5-3. السلام علیکم.
ذکر الله وروره، استاد خمننه کوم په دې هیله چې دا ماشوم خپلې کورنۍ ته ژر تر ژره ورسیږي. د کاپیسا ولایت څخه د یو بل اوریدونکي پیغام اورو چې وایي د جاوید په نوم یو کس په اړه معلومات لري چې له کورنۍ څخه لرې دی. د دې اوریدونکي پیغام داسې دی:
السلام علیکم، زه د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ نه د لوج میت بازار نه ماته سره اړیکه نیولې ده. تاسو کارمندانو اوریدونکو ټولو ته سلامونه کوم. پس سلام، یو د جاوید په نامه یو کس دی او سنجم تقریبا 25 کلو پورې عمر دی او کوسم اجازه غونډه دی او د څوم د دوم دریم کال شاوخوا کیږي په تګاو کې. دلته دی په لوج میت بازار کې کراچی چلی او 50 یا سل خور څونه چې کار یې وکړ نو څوک چې ماشومان څوک ورسره ونه خېلي مرګیان هم لري نو کراچی هم واری او پیسې هم واری او ځان هم خوري او د هر چا که دروري او دوستي په دغه شماره کې ما سره اړیکه ونیسي زه به ورته مکمل معلومات ورکړم. 0-9-5-2-9-3 شماره یو دفعه بیا تکراروم: 0-9-5-2-9-3. هر سړی که دا زما پیغام اوري نو کولی شي د چا دوستي روري بیا تکراروم نو ما سره دې په دې شماره اړیکه ونیسي. ښه ورځ ته غواړم ټول اوریدونکو ته، مسلمانانو ته سلامونه.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. هیله ده چې د جاوید نومې د کورنۍ غړي او خپلوان وکولی سي له همدې ځای خپل ورک دوست سره یو ځای سي. د کندهار څخه د دولت په نوم یو بل اوریدونکي چې په جګړو کې له خپلې کورنۍ څخه ورک سوی دی او اوس په خپلې کورنۍ پسې ګرځي، د ده پیغام اورو.
بلی، السلام علیکم، زه دولت کندهار د پنجوې د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د کرزی دوم کال دریم کال و چې زه د کوره کوچنۍ راوتلی یم. زما څخه خپل کور کوچنیان لویان لکه زمن ټوله ورک شي، ځکه چې په هغه وخت کې جنګونه وه، کدوبار و. نو زما څخه خپل قریبان ورک شي، چې هر څوک زما سره په دغه شمېره کې زما سره اړیکې ټینګي. زما د تلیفون شمېره ده 0-5-9-5-3-4. دا زما تلیفون شمېره ده، چې هر څوک ما پاکه معلومات په دغه شمېره کې زنګ ووهي. زه دې راځم څخه مننه، د خدای په امان.
مننه وروره. خدای دې وکړي چې ستاسو د کورنۍ غړي موږ ته زنګ ووهي یا په خپله تاسو ته زنګ ووهي. نو له ازادي راډیو سره خپله اړیکه وساتئ، کیدای سي خپلې کورنۍ ته ورسیږئ. د لوګر له ازري ولسوالۍ څخه د یو بل اوریدونکي پیغام اورو چې دی هم راته وایي چې د پاچا په نوم یو کس موندلی دی.
ازادي راډیو ته موږ ډېر سلامونه. لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ نه یو پاچا نامه دلته گمبیری پیدا کې پیدا شوی ده او د شیاو تو بوت ولي چې دماغي حالت خراب ده. کدا چا نه ورکی موږ سره دی پدې لین کې شي چارباغ سرخاوي او لغمان ولایت کرغی ولسوالۍ.
مننه وروره، تاسو سلام ته. وعلیکم السلام ویم. تاسو نخپل نمره ته ویلی او نه مو هم شمیره ویلی، خو له کوم شمیره څخه چې موږ ته دا پیغام راغلی دی دا ده: 0-0-3 د افغانستان کوډ نمبر دی، 0-4-3-1-2. شمیره ور بیا ویم: 0-0-3 د افغانستان کوډ نمبر دی، 0-4-3-1-2. بیا هم په دې هیله چې دغه ورکه عزیز خپلې کورنۍ ته ورسیږي. له هرات څخه یو اوریدونکي عطا محمد زنګ وهلی او دغه کس شمیره غواړي چې وایي یو هلک یې پیدا کړی دی او تېرونه یې د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو پروګرام ته زنګ وهلی و، خو دغه ورور نور جزئیات نه دی ورکړي. د ده پیغام به واورو.
السلام علیکم، زه عطا محمد هرات یم. نو دغه یو سړی زنګ وهلی و، یو کوچنی پیدا کړی و. نو د دغه لمبر که ماته راکوي ډېر خوشحاله کېږم. سلامونه وایست. ارمه
ګرانه دوسته، موږ تېره اونۍ یو پیغام درلود چې له زابل ولایت څخه یو دوست راستولی و. ویلی و چې یو هلک یې موندلی چې له هرات څخه کندهار ته راوستل سوی دی. که چیرې ستاسو هدف همدا وي، نو د دې ورور پیغام به در واورم.
السلام علیکم، شپان احمد زابل ولایت خبره کوم. که د چا هلک ورځ کې زما سره پر دغه شمېره تماس کیږي، ما یو هلک موندلی ده، ماما جمع نوم ده، پر یوه سترګه یې مازې ګل ده، نور حال کرا نسی ویلای دای وای زای شاته کې کړو. ما لیرات کندهار سره وامه پر دالو لار باندې دای شا له موټر د خښته کړم. نو اوس ما من ده دی بس ما سره خوندې د ما سره پر دغه شنه را بس کار دار چا کښ نه ورکې یاد ما مز نه پنامې ما سره دی ما سره دغه شنه را تکیا
له هرات څخه تا محمد وروره کې د هدف همدا اوریدونکې وو. نو په دې شمیره اړیکه ورسره ونیسه. 0039 د افغانستان کوډ نمبر دی و یو یو نه یو اته نه یو درې. تاسو کولی سئ دغه اوریدونکي ته زنګ ووهئ په دې شمېره او د خپل ورک سوي عزیز په اړه جزئیات واخلئ او د کوم هلک چې پیدا سوی دغه معلومات واخلئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروس سلام از خاری محمدی د گریش لولسوالی څخه ځان معرفي کوم. یو نپ یو الکتی چې عمر یې د لاس یا یولس کال دی تقریبا دی او څه کدار کیږي چې سپین کالی پټاندی د کله خپل ځان خپل ځان ولی محمد معرفي کوي او د جمعول علا زوی دی او مشرور اسمت نمیوي. نو دې زموږ سره موجود چې د هر چا او د هر چا دی په دغه شمایه دي زموږ سره تماس ونیسي. 0 0 4 1 8 1 8 9 4. بله دوهمه شمېره د روشن ده 0 0 9 2 2 2. دغه شمېرې ته چې زنګ ووهئ چې زموږ سره دغه الک موجود دی، دغه الک په لاس ورکړو ګرده یې الک دی پټنه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
په دې هیله چې دا غلک ژر تر ژره خپل کورنۍ ته ورسیږي. ورځو نور هغه پیغامونه ته چې تاسو پکې خپل ورکسوي دوستان لټوي.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو ته ما څنګه وخلای دی با دا پیغام دی ازادي راډیو نشر کیه. موږ یو درې خوریان دي چې پروش کال بایغسته نشته تللی دی. نو شر وته نظرکه دې کچیر دې ما आवाज اوري زما سر دې پر دغه شمیرې اړیکا ویني 0 0 0 0 دا یو درې تلور او بل شمیره ده 0 0 0 1 3 4 5 6 7 8 9. دا نورغا د نتالي د ولسوالۍ څخه خبره کوم. نو کچیر دې ما आवाज اوري نو دې شمیرې ته دې اړیکا ویني سي.
ہلو جزازی ریڈیو کر کا ان کو تسلام ہے نکی لڑن کا مزہ لیلا کھولت خوشامن دل سوالے میں نے کہ سر نو لگا دن کام دکلی میں او روز دی محمد لا کے نام بندی دا دی مش کی چا تا پر معلومات تو تیس بار بندی دا کہ ویل سی جی لس لک روپیہ
ګران وروره، ستا پیغام مو دادی خپور کړ خو تا خپله شمېره نه ده راته ویلې. له هغې شمېرې چې موږ ته دا پیغام را رسېدلی زه یې وایم 0 0 9 8 5 6 9 9. شمېره ور بیا وایم 0 9 8 5 0 9 0. له ننګرهار ولایت څخه یو بل اوریدونکي پیغام رسولای په ګډه به وورو.
بلې السلام علیکم، زما نوم حمید د ننګرهار ولایت د حصارک کول سالې اوسیدونکي. زما یو راره چې نظیر نمیږي تقریبا 2.5 کال کېږي چې ورک شوی دی. که هر چا ته د نظیر په حق لا معلومات وي د مهربانۍ او د اسلامي همکارۍ له مخې دې موږ ته په دې شماره زنګ ووهي 0 0 0 5 0 0 9 5 3 5. او که نظیر هم زما غږ اوري نو مهرباني دې وکړي په دې شماره دې زنګ ووهي. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 0 0 5 0 0 9 5 3 5. والسلام.
السلام علیکم. زامر دغه نه د پاکستان مې سمه غته سره ټلیفون ملګری یم. زما یو د اکا وی سمنې عبد الله د اسم خان وی د بکاو د تانه ده. دا تور د رئیس څوار نسکار عمر ده د مکتب ته کله یې نه درته شوی ده. چیر چا ته معلومات یې نو ماته دې بدا وشمیره ټلیفون وکړي. شپر درې سوه یوولس اتلس ندیر یو سل پنځوس چې تکرار یې زل بیا
مننه ورور ستاسو پیغام خبر کړ. نورو دوستانو هم پیغامونه راستولې دي خو د خبرونه وخت هم دومره و چې په نورو خبرونه کې به حتما درته خبره کو. هیله لرم چې ټول خپل ورک دوستانو او عزیزانو ته ورسیږي. بیا هم کچیری په خپل ورک دوست یا د کورنۍ غړي پسې ګرځي نو ازادي راډیو سره اړیکه ونیسي. موږ په پوره امانت سره خبرو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سره.